د مازیګر شپږ بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفی ما او تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په دی خبری مجلې کې خراخ لاست ویم. اوري چې د ناټو یو الوتکه د افغانستان په کندهار ولایت کې لیدل د چی سباندې لستنه افغان او بهرنی سرتیری پکې وژل شوې دي. په بلخ ولایت کې د وژل شو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ د نومونې په اړه به د افغانستان د ولسی جرګې یو کمیسیون د اطلاعاتو کلتور وزیر خپل غونډې ته راوغواړي، خو په شمال کې مسؤولان وایي چې دوی ډیر پزه او سم عمل ترسره کړی دی. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه رضوان مرادی راوړي.
ایسا فوی د دوی یو هلیکوپټر نن د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رالوېدلی او یو لس کسان پکې وشل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال حامد کرزی ته د افغانستان د خپلواکۍ د درې نویمې کلیزې په مناسبت مبارکي ویلې ده. او د پاکستان ولسمشر د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د وسلوالو نننۍ حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. ایساف وی د دوی یو هلیکوپټر نن د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رالوېدلی ده. د ایساف یو ویان ګوانتر کټس د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هلیکوپټر د نسکورېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. د وی په دې پیښه کې و امریکایي عسکر، د افغان ملي امنیتي ځواکونو درې سرتیري او یو افغان ژباړونکی وژل شوي دي. د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو بیا د هلیکوپټر د رانوس کورولو ادعا کړې ده، خو خپلواکه سرچینو د طالبانو ادعا نه ده تایید کړې. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د تیر شپې په راکټي حملو کې په دانګام ولسوالۍ کې میشتو پاکستانیو کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 15 توغندي پر دانګام ولسوالۍ راغلي دي. هغه وویل یو توغندی د پاکستاني کډوالو په کمپ لګېدلی، یو تن پکې مړ شوی او څلور نور پکې ټپیان دي. دغه پاکستاني کډوال په دې وروستیو کې سواد، دیر او باجوړ له سیمو څخه د ناامنیو له امله افغانستان ته راکډه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال حامد کرزی ته د افغانستان د خپلواکۍ د درې نویمې کلیزې په مناسبت مبارکي وویله. اوباما دغه مبارکي په یو لیک کې افغان ولسمشر ته رالېږلې او پکې د باثباته او سوله ییز افغانستان هیله ښودلې ده. د ولسمشر اوباما په لیک کې د افغانستان لپاره د توکیو او شیکاګو کانفرنسونه د اوږدمهاله همکاریو ستراتیژیک سند، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګې همکارۍ بنسټ بلل شوی دی. د زمري 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ له درې نویمې کلیزې سره برابر ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د وسلوالو نننۍ حمله غندلې ده. آصف علي زرداری ویلي دا ډول بریدونه به پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې څخه ونړوي. په دغه برید کې چې د پنجاب ایالت په کامرا سیمه کې په منحاس هوایي اډې شوی، اته حمله کوونکي او یو افسر وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ چارواکو د پاکستان د پوځي چارو متقاعد جنرل محمد سعد چې د چارو کارپو دی په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د غفلت په نتیجه کې رامنځته شوې.
دا خو زمانه جنگ دی او داسې دشمن دی چې هغه ارزه کې موجود دی. هغه لینیر بیټل فیلډ خو نه دی که نه، چې خوا کیر خدا او کیر خنه یو قبل خو دشمنان پراته دي. خو زما په خیال باندې دا یو غفلت دی. دا کېدلی شي ګوره دا امریکنی فوج په افغانستان کې پروت سپوسه پر پردیس باندې کتلي چې بګرام باندې ورنه وته یا په شیډن ورنه وته یا په کندهار بیس.
بلور ته د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن د دې هیواد په شمال لویدیځ کې شل تنه شیعه مذهبي چې له راولپنډۍ څخه د ګلګت په لور په یو بس کې روانو وژلې دي. دا پیښه په ناران سیمه کې رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په دې اړه بحث کوي چې په سوریه کې د نړیوال څارونکي ماموریت له ختمېدو وروسته د دغه هیواد د شخړې د حل لپاره په ملکي سطحه نورې هلې ځلې وکړي او که څنګه. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د راتلونکي یکشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د دغه ماموریت د بیا تمدید لپاره دوه شرط ایښي و چې لومړی د حکومتي ځواکونو لخوا د درنو وسلو د بندېدلو او په تاوتریخوالي کې پام وړ کمواله. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون ویلي چې له دغو دواړو شرطونو څخه یو هم نه دی پرځای شوی او د هغه په وینا سوریه دا مهال د یو بشپړې کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ ده. د عراق په پایتخت او د دې هیواد په شمال لویدیځ کې نن د یو لړ چاودنو او وسلوالو نښتو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او تر اویا نور زخمیان دي. د اګست میاشت له پیله هیڅ په عراق کې تر اوسه پورې 100 کسان په بمي چاودنو او تاوتریخوالو کې وژل شوي دي. او د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر نوویل هیواد به د ویکیلیکس ویبپاڼې مؤسس جولیان اسانج ته سیاسي پناه ورکړي. ریکارډو پتینو ویل د برتانیې، سویډن او متحده ایالاتو حکومتونو په دې اړه چې اسانج به په عادلانه توګه محاکمه کیږي او د قانوني تعقیب لپاره به دریم هیواد ته نه سپارل کیږي، دوی ته کافي ځواب نه دی ویلی. جولیان اسانج په تېر جون میاشت کې په لندن کې د اکوادور سفارت ته لاړ او په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. برتانیې ویلي چې سویډن ته د اسانج د سپارلو د قانوني اقدام په لړ کې به د اکوادور له سفارت څخه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري کړی.
دا ازادي رادیو د چې تر دې وروسته به په قلات کې هم په اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو تر دې د مخه یوازې په لوی ښارونو کابل، جلال آباد، مزار شریف، کندهار، ایرات، خوست او ګردیز کې په اف ام 3.5 اوریدل کېده، او وسی سربیره پر یادو ولایتونو په قلات کې هم اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې اوري چې د ناتو یو الوتکه د افغانستان په کندهار کې لویدلې چې څه باندې لس تنه افغان او بهرني سرتیري پکې وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې د وژل شوو ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ د نومونې په اړه به د افغانستان د ولسي جرګې یو کمیسیون د اطلاعاتو او کلتور وزیر خپلې غونډې ته ورغواړي.
افغانستان خلاف د اصولو او خلاف د پرنسپو یو خبر ده چې دوی خپل د قانون پر ضد باندې یو عمل اجرا کړی ده. موږ د ارګان های محل جوابي دي او وزارت اطلاعات کلتور.
د فاریاب خلک د خپل امنیت په اړه اندیښمن دي. په پنجاب کې د پاکستان د سمندري پاوز پر یو هوایی اډې په حمله کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي، او په مکه کې د اسلامي همکاریو د سازمان مشرانو په دې سازمان کې د سوریې غړیتوب وزنداو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ایساف وایي د دوی یو هلیکوپټر نن د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رالویدلی ده. د ایساف یو ویان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هلیکوپټر د نسکورېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
بله، لکه چې تاسو ویل په دې اړه ایساف یو اعلامیه خپره کړې ده، او د ایساف د ځواکونو ویان کوینټر کټ له ازادي راډیو سره سات مخکې په دې اړه خبرې هم درلودلې. هغه ویلي چې د هلیکوپټر په کندهار کې لویدلې، او په هغې کې وو امریکایي عسکر وژل شوي، درې د افغانستان د ځواکونو غړي یعنې عسکر هم وژل شوي، او یو ملکي ترجمان هم پکې وژل شوی دی. هغه په دې پیښې باندې خفګان وښود، او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې هم شریکه کړله. همداراز د کندهار د ولایت مقام لخوا هم په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. هغه ویلي چې دغه پیښه شاولي کوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې شوې. البته د ایساف د ځواکونو ویاند ویلي چې د پیښې په اړه د عامل په اړه چې ولې دغه هلیکوپټر راغورځېدلې ده په دې اړه باندې دوی تحقیقات کوي، او د کندهار د ولایت مقام لخوا هم چې په دې اړه مطبوعاتي اعلامیه خپره شوې، په هغې کې هم د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو وسله والو طالبانو ادعا کړې چې دغه هلیکوپټر دوی راغورځولې ده. البته په دې یادول ول ده چې د دوی دغه ادعا بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې. په تېرې یوې اونۍ کې دا تر دې مخکې هم په همدې اونۍ کې دوه نورې خونړۍ پیښې د امریکایي عسکرو لپاره په افغانستان کې رامنځته شوي دي. هغه دواړه په هلمند کې وې، د هلمند په سنګین ولسوالۍ او په ګرمسیر کې د دوی افغان ملګرو په ډزې وکړلې. په سنګین کې یو افغان پولیس سیمه ییز پولیس په حمله وکړه او درې امریکایان یې ووژل، او په ګرمسیر کې بیا یو افغان قراردادي د دوی په یو بیس کې حمله وکړه، همداسې درې امریکایي عسکر ووژل.
ډېره زیاته مننه احمد زبیر ژمن وو چې معلومات یې راکړل. د چې البته ایساف وایي چې د دوی یو هلیکوپټر نن د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې لویدلې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ د نومونې په اړه به د اطلاعاتو او کلتور وزیر او د سیمه ییزو ارګانونو مشر خپلې غونډې ته وربغوړي. د دې کمیسیون غړي د بلخ د چارواکو د عمل له قانون سره په ټکر کې بولي او وایي چې په کار نه دی په واټونو او نورو مهمو تاسیساتو باندې په خپل سر پردي نومونه کېښودی شي. اسد الله لودین له کابل اور باندې ریپورت لري.
په بلخ ولایت کې د څو تنو وژل شوو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ نومونې د دغه ولایت د چارواکو او د ملي شورا د غړو ترمنځ یو لړ مخالفتونه راپورته کړي دي. د ولسی جرګې د دنیا او فرهنګي چارو د کمیسیون ځینې غړي د بلخ د ولایتي شورا د رئیس سرګندونې چې ویلي دي ولسی جرګه د خپل انتقادونو په اړه بخنه وغواړي د قانون خلاف بولي. د ولسی جرګې د دنیا او فرهنګي چارو کمیسیون وایي چې په ملي مسایلو کې نه باید خپل سری کارونه وشي. د دغه کمیسیون غړي میرمن هلی ارشاد پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د اطلاعات او کلتور وزیر او د سیمه ایزو ارګانونو مشر د وضاحت لپاره خپل غونډه ته وروغواړي.
ولایتي شورا د مزرعه د غوښتنه سره دا چې ولسی جرګه باید له دونه مزرعه وغواړي اصلا خلاف د اصولو او خلاف د پرنسيبو یو خبر ده چې دوی خپل د قانون پر ضد باندې یو عمل اجرا کړی ده. موږ د تا ارګان های محل جواب دي او وزارت اطلاعات کلتور موږ د وزیر صاحب اطلاعات کلتور سره هم خبرې کوو دوی به جواب تر وغواړو او رئیس د ارګان مال هم جواب تر وغواړو. بیا دوی دواړه مسئول دي چې والی سره او نورو چارواکو سره په مزار کې ارتباط کې چې والی دا کار کوي.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په دې برخه کې د بلخ د چارواکو کلک دریځ د اساسي قانون خلاف او د ملي شورا د بې احترامۍ په معنا دی.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا څرګندونه چې هیڅوک حق نه لري او موږ دا کار کوو دا د اساسي قانون سره پټاکر کړي. دوی داسې څرګندونه چې کوي دغه یو بدماشي شکل لري، دا یو پټکسلري شکل لري. ټول افغانستان ولس په خبر ده چې ایران ډیپلوماټان نه وو بلکې هغوی نظامیان وو د ایران په افغانستان کې دوی حضور لرلو الته نظامی مداخله کولې.
له ولسی جرګې سربېره د مشرانو جرګې د دنیا او فرهنګي چارو کمیسیون هم د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه غوښتي چې د دې نوم ایښودنې مخه ونیسي. ازادي راډیو له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت غبرګون راواخلي، خو د یاد وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کوي.
خو د بلخ ولایت چارواکي د ولسی جرګې د دې کمیسیون خبرې ردوي او وایي چې د دوی کار سم دی او په کار دی چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. لطیف سهاک د بلخ د چارواکو څرګندونې راخستې دي.
د بلخ ولایت مرستیال محمد ظاهر وحدت نن د افغانستان د استقلال د درې نویم کلیزې په ویاړ جوړه سوې غونډه کې د بلخ ولایت او محمد نور نظریات بیانول. یو وار بیا د مزار خار کې د یو واټ نومولو نه ننګه وکړه چې د ایران ډیپلوماټانو په نوم نومول سوی دی.
و ما میخوایم به اونا بگوییم که یک مقدار سری عقل بیاین.
زه غواړم هغه کسانو ته چې په دې برخه کې څرګندونه کوي ووایم یو لږ عقلمند سي او د افغانستان ملي منافع ته فکر وکړي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونو سره جوړ جوړی ونه کړو افغانستان کې به هیڅکله هم دایمي ثبات رامنځته نه شي. موږ باید د پاکستان هیواد سره هم جوړ جوړی وکړو او بلخ ولي غواړي چې باید موږ ټول ګاونډیو سره ښې اړیکې ولرو.
با این مقدمه میخواهیم که از دیدگاه جناب والی صاحب ایره عرض بکنم که
په دې پیلومو غوښ خپل سرګندونه پیل کړو چې ایران هیواد موږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ ملیونه او کډواله ته د جهاد په وخت کې ځای ورکړي او هم د اوس هم ایران کې ژوند کوي. زغه کسانو ته چې په دې برخه کې سرګندونه کوي وایم باید د نارینه او پچیر لومړی خپل کډوال هیواد ته راوړو. موږ اوس هم د پردیو په خاوره کې ژوند کوو او دی هغه پښتون باندې خېګته
ولې په هم به ګلون مردوم میگذاریم. چرا ما اینقدر میخوایم برای افغانان دشمن زیاد پیدا بکنیم؟
د دې ولایت چارواکي هم دارنګ په هغه رسنوی باندې هم نیوکه کوي چې دې ورډ د نومولو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظریات خبره کړی دي. د هغه په عقیده دا رسنوی به موجبه د خبر تلمنه وایلي، اما د کوم رسنوی نوم په واضح ډول یاد نکړ.
خبری مجله اوري.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل په دې ولایت کې د اقینې د بندر امنیت لږ وخت سره مخ کړی دی. یو شمیر د وکیلان وایي که چېرته دولت په دې ولایت کې د موجودو امنیتي ستونزو هواري ته پاملرنه ونه کړي نو وسلوال طالبان به د اقینی بندر هم ونیسی. اخوا د فاریاب اوسیدونکو هم په دې ولایت کې د نامنۍ څخه سرټکی خود فاریاب سیمیز مسولان بیا په دې ولایت کې موجوده نامنۍ ردوی. زکیه غیاسی نذیر وربندی ریپورت لري.
په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت استازي د دې جرګې له اداري پلاوي غواړي چې په یاد ولایت کې د نامنیو د ډېرېدو مسله د ملي امنیت له شورا له ولسمشر کرزي او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړي. د فاریاب وکیلان خبرداری ورکوي که چیرې د دولت لخوا په دې ولایت کې موجوده امنیتي ستونزو هواري ته د حل لار پیدا نه کړي، د دې ولایت د اقینې سوداګریز بندر به د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. په ولسی جرګه کې د فاریاب وکیل بشیر احمد د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
که چیر دولت پام ونه کړي نو وسلوال طالبان به د اقینې بندر ته لار پیدا کړي او یقین وکړي چې د اقینې بندر به سکوت وکړي. له ادارې پلاوي څخه غوښتنه کوم چې دا مسله د ملي امنیت له شورا مسؤول امنیتي ادارو او له ولسمشر کرزي سره شریکه کړي.
نوموړی په داس حال کې په فاریاب کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې له اقینې بندر نه د ناټو اکمالات ډېر شوي دي. وروسته له هغې چې ناټو د پاکستان له لارې افغانستان ته په اکمالاتو کې له ځینو ستونزو سره مخ شو، د راپورونو له مخې د ناټو په لسګونه کانټینر اکمالات هر ورځ د اقینې له بندر څخه کیږي. په همدې حال کې د فاریاب اوسیدونکي هم په دې ولایت کې موجوده ناامني مني او وایي چې ورځ تر بلې پراخیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تیرش پنا وخته د پاکستان د پنجاب ایالت په ټکسیم کې نامعلومو وسلوالو د پاوز په یوې هوایی اډی باندې برید کړی چې وروسته د پاوز او وسلوالو ترمنځ پر لپسې څو ساعته نښته شوي چې په نتیجه کې د شپږو تنو وسلوالو او دوو پوځي سرتیرو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په ریپورټ کې.
د پاکستان له پایتخت اسلام آباد د 15 کیلومتری په فاصله د پنجاب د اټک شار په کامرانو میځای کې له 1350 پورې وسلوال د هوایي ځواکونو په پوځي یونیفورم کې د منحاس په نامه یو فضايي پوځي اډې ته ننوتل او د پاکستان پر وخت د شپې پر 10 بالا 2 بجو هلته پر موجودو امنیتي پوستو برید پیل کړ. د پاکستان د هوایي ځواک ویاند تورن طارق محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وسلوالو چې د پوځي اډې پر کومه برخه لومړی برید وکړ نو پوځي سرتیرو یې هغه ځای محاصره کړ چې وسلوالو باندې ډزې پیل کړې او نشته پیل سوه. ویاند وایي چې نشته شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ او اخر یې د هوایي ځواک پوځي اډه له وسلوالو پاک کړه چې وایي په نتیجه کې 6 وسلوال وژلي او 2 پوځي سرتیري هم وژل شوي دي او همدارنګه 3 پوځي سرتیري په کې ټپیان شوي هم دي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د وسلوالو له جسدونو څخه ځانوژونکي واسکټونه، لاسي بمونه او نورې وسلې هم ترلاسه شوي دي. د منحاس په نامه د پاکستان د هوایي ځواکونو په دې اډه کې هغه تیاری ولاړې وي چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا پاکستان د هوایی ځواک د دفتر لخوا په خبره سوی خبر پانی کې ویل شوی چې وسلوالو هڅه کوله د دغو تیارو تمځای ته ځانونه ورسوي خو پوځي سرتیرو یې مخه ونیوله. خو د نښتې پر مهال چې وسلوالو د اډې پر لور لاسي بمونه ورغورځولي د هغه له امله یوې تیارې ته زیان رسېدلی. دا چې دغه برید به د چا لخوا ترسره سوی وي تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې پخوا د پاکستان پر پوځي اساسو باندې دې ته د ورته بریدونو مسؤلیتونه پاکستاني وسلوالو طالبانو منلي دي. د پاکستان د دفاعي چارو څېړونکو که بریگیډیر محمود شاه وایي دا ډول بریدونه د پاکستان د پوځ مورال راټیټول دي. دا یو مرکزی پوځي اډه ده چې ډېر مشهوره ده. پر دې باندې برید کوي یوې خواته پاکستان ته اقتصادي تاوان اړولی سي، بلې خواته چې د پاکستان په خلاف په ټوله نړۍ کې ګونګوسې دي چې دلته ترهګري ده او په ولس کې ریښې دي هغو ته تقویت ورکوي. زه فکر کوم دغه عناصر د پاکستان د پوځ یا د ولس د مورال د راټیټولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
دا په پاکستان کې پر مهمو پوځي اساسو باندې لومړی برید نه دی. په 2009 میلادي کال کې هم وسلوالو په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د پوځ پر مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو باندې برید کړی وو چې د 22 ساعته پرله پسې ډزو په تبادله کې شاوخوا شل تنه پکې وژل شوي وو. او د 2011 کال په مې میاشت کې هم وسلوالو کراچۍ ښار ته څیرمه د مهران په نامه د سمندري ځواکونو پر هوایي اډه باندې برید کړی وو چې په نتیجه کې یې لس سرتیري او درې وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د منهاس په نامه پر دې پوځي اډه باندې څلور کاله پخوا هم توغندي ورتوغول شوي وو او په 2009 میلادي کال کې یو ځان وژونکی برید هم ورباندې شوی وو.
په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرانو ناڅاپي غونډه په دغه سازمان کې د سوریې غړیتوب تعلیق کړ او په سیاسي چارو کې له مذهب او پرګنیزو تمایلاتو څخه کار اخیستل رد کړل. دغه راز په دغه غونډه کې چې د سعودي عربستان د بادشاه په بلنې تر سره شو فیصله وشوه چې د برما د مسلمانانو قضیه به ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، سره له دې چې جمهور رئیس حامد کرزي غونډې ته په خپلې وینا کې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان د بادشاه پر رول ټینګار وکړ، خو د غونډې د پای اعلامیې دغه هلو ځلو ته کومه مستقیمه اشاره ونه کړه. سلطان محمد سرور د لویدیځو او عربي رسنیو د راپورونو په استناد د موضوع تفصیل راوړي.
په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرانو عاجله غونډه چې د اسلامي پیوستون تر عنوان لاندې دایره شوه، په دغه سازمان کې یې د سوری غړیتوب ځکه تعلیق کړ چې د دغه هیواد رژیم د مخالفو مظاهرچیانو په ضد له سخت زور زیاتي کار اخلي. غونډې په سوریه کې د روانو جنگ جګړو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه دوه ورځنۍ غونډې د پای اعلامیه چې نن پنجشنبه خپره شوه وایي چې د برما د روهینګا مسلمانانو قضیه چې د سخت زور زیاتي له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. اعلامیه په برما کې د مسلمان اقلیت په وړاندې د دغه هیواد د حکومت چلند د بشر ضد جنایت ګڼي او په عین حال کې د فلسطینیانو هم یو ځل بیا ملاتړ کوي. د اسلامي همکاري سازمان چې 50 غړي هیوادونه لري وایي چې په دغه سازمان او ټولو مربوطو ادارو کې د سوریې د عربي جمهوریت غړیتوب ځنډولې. دغه اقدام چې د دوشنبه د ورځې په مقدماتي غونډه کې منل شوی وو، د تیر شپه په غونډه کې د ایران له مخالفت سره سره تصویب شو. د اسلامي همکاري د سازمان د مشرانو غونډه په سوریه کې د هغو ډله ایزو وژنو او غیر انساني چلند په وړاندې چې د دغه هیواد خلک ورسره مخامخ دي خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د غونډې د پای اعلامیه غوښتنه کوي چې له مذهب او پرګني تمایلاتو څخه باید د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخیستل شي. په دغه غونډه کې چې د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز په مشرۍ ترسره شوه، دا هم ومنل شول چې د ګڼو اسلامي مذهبونو ترمنځ د تفاهم او نږدېوالي لپاره به په ریاض کې یو مرکز تأسیس شي. شرق الاوسط ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې د مصر جمهور رئیس محمد مرسي غونډې ته وړاندیز وکړ چې ایران د سوریې د رژیم په مشر بشار الاسد فشار راوړي چې له واکه لرې شي او ترکیه دغه رژیم مخالفین وهڅوي چې له حکومت سره نږدې شي. جمهور رئیس مرسي وویل چې مصر او سعودي عربستان به مذاکرات ساري او که ضرورت وي مستقیم منځګړیتوب به هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
مرید الله او زه د ننګرهار ولایت ما د پوسټ د مزار شریف کې وو جده چې دا کم نغه چې جاری چې دا د ایران په یو نوم باندې د شوې دا ډیر غلط کار دی. دا په دې خطر چې په ایران کې منګ وګورو ځنګ افغانان ته ډیر زیات بد قتل کیږي، هغه ته ډیر سپک قتل کیږي، خصوصا هغه کس چې وسدا پست کار کړي دي چې دا چرایي د ایرانی په نوم یاد کړي دا به کار دي چې محکمه تر کش کړي شي ودنه پښتنه وکړي شي چې ولې یا څنګه الهتی په کیسه شو د دشا چا تر شا خبرې وي.
زمان فرید الله د جلال آباد سیدین کې زمون وطن خو د سیدا لکه د پردی کور او هر رقم سړی راځي ورور په کې ګوتی وهي او ډیر حسابونه د ایران او پاکستان د کنور دین بس په کار د چورور مونږ او تاسو چې زمون د غړ غړ خلک ورور په دې باندې اقدام کوي ورور یو لاسرسي وکنو زما تا باندې خونه کېږي आवाज.
زمان مکم خان د دې بنای اوسیدون کایم ایران سی په ترکل منګ سرم دلته هم سایه ده خچلند نه ده کړنه منګ خلکو سره التم ظلم کایم خپل افغانستان منګ خپل واد د پوي شو من باید د خپل جادي د ایران پنوم باندې منګ باید نن مو دي
د افغانانو په نوم منګ غواړو سی په د ایرانانو په نوم نه هو زمونږه جاده
محمد شریف سرباز بلغمون کې موږ په نظر خدا خو کار نه ده چې افغانستان سیمه ای نو د افغانستان نوم باید کې کې ډول شي او د ایران خو د ایران سیمه نه ده چې د ایران سیمه او ما کومې ته باید وشي
دا ازادي رادیو ده
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله ایازی د کوز کونړ نلیکی په جنگ کې د خکیل خواو نه هیله لرم چې جنگ بس کړی او خپلو هیوادوالو ته سوله راولای چې په کوچنی اختر کې وایي چې سولمن اختر ورته غواړم. یاد گل خان هم د کوز کونړ نلیکی او اس ام اس لیکلی دی او ورته هیله یې کړې ده. لیکي د وړوکي اختر پر رسیدو سره له ټولو ناراض ورونو څخه هیله کوو چې سولې ته غاړه کېږدي ځکه چې وایي سوله د هر انسان حق دی. خپلواک منګل دوه سمسونه لیکلي او په مختلفو الفاظو یې یو مطلب ادا کړی. لیکي حکومت، ولسی جرګه، قضایه قوه ټول په فساد کې ډوب دي. او احسان الله محمدی د لوګر ولایت څخه لیکي د پورک پلیسي کې معلمان خلکو ته د نمرو په ورکولو کې عدالت نه کوي. او اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز صدیق الله فدایی دی میرویس نیکه دی جامع جمعات نا تاسو ته مخاطبیم او خطاب کوم. زمن دینن ورځی موضوع دی روجې په مبارک میاشت کې دی اخلاق و برخه ده. پروژه کې باید انسان بغیر د دینه چې نسکي نخوري او جما نه کوي باید خپل خوله، خپل سترګه، خپل لاس او د وجود ټول اندامونه په کنټرول کې وساتي. او په دې لاره کې اسلام موږ ته تعلیمات راکړي دي چې د ښو اخلاقو او د ښو سلوک سره د نورو انسانانو او د مسلمانانو سره په خاصه توګه باندې خرویه وکړو او دوی سره بدرد، جارو جنجال او دغسې مزاحمت چې هغه انسان ته ضرر رسوي، نور انسانان په قهر کوي، په غصه راولي، د هغې نه ډډه وکړو. د اسلام ستر پیغمبر فرمایلی دی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، زه مبعوث شوی یم تر څو چې بهترین اخلاق انسانی ټولنې او انسانی جامعې ته وړاندې کړم. او هغه انسانی ورورولي ده، خواخوږي ده، د ټولو انسانانو سره په د خیر په کار کې تعاون او مرسته کول دي. او قرآن کریم منگا و تاسو تا فرمایی چه و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاسم والعدوان، تاسو کومک وکی، مرست وکی، دی خیر پکار کی، که هر سوکو، دی هر زیو، دی هر قوم و قبیلیو چه دی خیر کاری کولو، دی خیر دی پاری کار کولو، دی آغه انسان مرستا او مدد وکی. او تاسو مرستا او مدد مکوی پا اسم او پا عدوان کی، ظلم کی، یو دی بل سر دی حقوق پا تلف کی، یو بل سر پا زد کی، پا دسیسا او پا داس نورو شیانو کی چه آغه دی اسلامی اخلاقونا لری خبره ده. دی اسلام ستر پیغمبر دی اخلاق و نمونه و او پروژه که باید هم شخصی خواهشات او شخصی او نفسی خواهشات سره دی کنترول لاندی ونیسی. دی آغی یو مثال پیو جهاد او پیو جنگ که حضرت علی کرم الله وجهوده، کله چې دا په جنگ کې په یو کافر باندې غالب شو په یو جهاد کې، نو غوښتلې چې دغه چې کس چې د باندې تعرض کړی و دا د منځه ویسي، نو ده ورته لاړې ورتو کړلې او د ده مخ ته لاړې ورتو کړې، نو ده دیواره سره پاڅېدلو او وویلې چې زه پس د دې نه ستا سره جنګ او جګړه نه کوم، ځکه تر اوسه مې د خدای په لاره کې ستا سره مبارزه کوله، لیکن اوس دې ما ته شخصا سپکاوی وکړلو، شخصا دې زما حق کې حرمت وکړلو، نو که زه وستا سره جګړه کوم نو دا زما شخصي عقده کیږي. نو په دې اساس باندې اسلام او د اسلام سترو پیشوایانو زمونږ او تاسې رهبرانو او صحابو منګ او تاسو ته دا تعلیمات را کړی دي چې شخصي بغض او عداوت، شخصي دښمنی باید سړی په اسلام کې ونه لري. هر څه چې هغه الحب فی الله والبغض فی الله والسلام علی من اتبع الهدى.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه است.
ملیه جانی تا ندیر زیاده منه چه ده ساعت اعلان دیو کرو و واقعا ستاسو وارده زبا ویم چه خدای فامن. ملیه جانی پویدی آخری خبری مجله دیر خبری.